سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوي وو هممهاله په ایران کې یوه بله ډلهییزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلهییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایران خبري اجانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د خبر جزئیات به وروسته واورئ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو د امنیي قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینومینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 0 افغانیو عواید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورترغاړې ده د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچه بنگلادش وګټله او افغانستان ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه افغان لوبغاړو تر دې دمه په 43 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړي دي په دې کې د رحمان الله ګربز 145 منډې هم د پام وړ دي تر هغه وروسته ابراهیم زادران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړي دي ورپسې د افغانستان لوبغاړي لغې ډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړي او دامګړی نجیب الله زادران له ابراهیم زادران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کینستلو غوښتنه وکړه اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبر وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر و او زیاته کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال له اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوي وو په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,569 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو د افغان ټیم نن له بنګلادیش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی
دا ډیره ګټوري دي، دا هر ځوان له نشې توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرون منګه چې خپله لوبې وکړي.
د اړه بام رپورټ ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو وروستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستره صحي مرکز چلاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونو ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیو تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسله وله نشته پیل سوه. د پاکستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې یو اشاریه دوه میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځه کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 8,15,000 او 6,900 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د درېو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې با خبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپین رسمن پیل شو. موږ خپل ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټرګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته وبه وایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي. بختیار
ستانګ زه سب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. هغه 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. هغه 43 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریز یو شپږیزې ووهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 256 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنګلادیش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنګلادیش ته په بنګلادیش کې په ورځنیو سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه، اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کم منډو په جوړولو سوځېدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نګدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي وکولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکې تو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پوري منډیکا دغه بیټسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیټسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنډاس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزي وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو دا یو وکټ د چتر ډیره پوری د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وی نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان تو پچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کول شي کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر ده د غټ کرکټ دغه راز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمونږ خلاف دواړه پاڼیو کې سلیزی وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی ده دغه راز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیران دي چې دوی کولای شي یو ښه کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼۍ کې اسانه نه وي.
ډیر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبري کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانه موسوزید خو سلیز خپل وهلې ده.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
وربشو بامیانو تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګول سوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سرون نزدیک او مال است دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نموش یک گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رزو راهی سی پا دی ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگان تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانی را خیجی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوفر دمی تگاوی از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فعلا مریضه ما میگاو خودم
زمین په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیاتې غواګانې وژلې دي. نور غواګانې هم ناروغه شوې دي. زما غواګانې هم ناروغه شوې وې. څنګه په شری غواګانو کې د کمړی شي خلکو ته به ډیر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانې چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې وه خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من اینکه خود واکسین کرده بودم واکسین خان واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی دا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغه کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې له 2002 واکسینه باید تطبیق وکړم و ته نو زافتو ده
شاوخوا 1200000 واکسین به تطبیق کو چې واوی 1400300000 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین نرو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانان ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لخپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پایته ورسیدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسولین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال د سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزه په پار پیل شوې دي. لوبغاړي وای غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیلا او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل
دا ډېر ګټورې دي. دا هر ځوان له نشي توکو څخه منع کوي او بل خېست دا لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړای شي دا پرمخت للی شي د نشي توکو بچی دای شي. پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر سړی باید له نشي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملونو شایسته عملونه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړه.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشې توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی شي، په کلیو په بانډو کې کولی شي. او موږ همیشه کوشش کړی تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولي ولا ازادي راډیو ته داسې وویل
خرابو کارونه له عمل کولونه له نور نشئیت وکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خرابو کارونه له بیجا کې نوستونه د دې شانو نه لاس واخلي. بیا کولای شي چې عمل نه ول خراب کارونه لاس واخلي ځان لري وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پری دي. هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کوم رزمی لوب وی وغه د پاره د سفتنامو کې وغه کې د ځانونو شامل کې چې دغه کوم مرض کوم افات باندې دوی اخته دي چې انده کې لدوی نه دوی بیغمش دي. دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري. دوی کچیرته داسې بې ځای ګرځي او داسې بې ځای خلکو سره رفت و آمد لري نو دوی هڅونه دغه لوبي چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي انداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو. د ځایي مسولینو په خبره دغه ته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسیدلی. دغه سیالی په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلو په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسیدلی. ځای طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل مونږ په څلور ورسوالۍ کې منظمونو غوښتنه کړې ده غلط منظور شوی دی خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. د موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړی در کړل شوی له مؤسساتونو مو بار بار غوښتنه کړې ده. موږ ته وعده راکړې ده ډاډ راکړی دی ان شاء الله چې دوی په وختنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنايي سبب یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي ګڼ شمیر ځوانان بیکاره سوي، ګڼو له افغانستان تېښته کړې پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بیکاري له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم زاول حق نو د ازمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګې ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله تی و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلګو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شنو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بيوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د اجمش په کلی کې کا د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانه یو مایه چالانه شل دیش کا سکوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویس نو ستسته یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس سنفونه باندې ماشومان وګرځي په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکر یو ټول نه هېدي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سنفونه را پرېږدي موږ خپل سنفونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وربشو لندو خبرونو تا ایران هغه دو افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیز حمله هم شوې د ایران د جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیز حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دوی پولیس دي او څلور حمله کوونکي هم دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي پېښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې دې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري افغان ټیم تر اوسه په 49 اوورونو کې او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې کړې دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ دویمه نیمایی کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی یو نما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13 روغتیایي اسانتیاوی په واک کې لري
د ایتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د ایتیاط درد وزغمو
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده باولی دی ده سورس هم را غلی چه زی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده زما ما شرزوی بی دیر واقع چو زلی زه ده کور شرلی ما
ده چه ده متاجین گوخه که دل هغوی او ده هغوی کورنی پا چه دول روانی ناروگوی اخته کوی پا دی اڑال داکتر نومان پوپل سرمره کلرو
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو
فکر یې نازوانه موبایل در مات که
نازوانان تاسو یاست که زه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی
موسیقی اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاری کوي د پیشکاری نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنوی ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډیرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډیر وخت او ډیر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خوس خبر نه خبر خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبور شوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وایي د نشو دوام ته دې سبب شوی چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بند مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی من
نگاره یو دو څلوېښت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له درېو کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې ډبه ولیدی دا سورس هم راغلی چې زه په تیشه وحلیم او چاقوی را باندې راستلې ده. زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کوره شړلې یم.
د
نګاری په وینا بي وزلی د روغتي امکاناتو نشټواله او ټولنې ناسم چلند په محتاط خزو د ژوند کړي راتنګ کړي ده. د بامیانو محتاط میرمنې وایي چې روغتي خدمت په وخت کې نه لري. د نګارۍ تر څنګ لسګونه داسې معتاده میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتاده میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسي کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظره وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپل ګوشګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي د همدغه اختلال ذهني حالت دي. من جمله هنزوا او ګوشګیری افسردګي شدید سو هزان او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لالهسیزي حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداد کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلق لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشهیي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول و هفیون و کوکاین و شیشو او یا شیشه و همفیتامین نه چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغېزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا و افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوي او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي، کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي، او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کړ د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحي و رواني حالتونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبي ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې و چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي، او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لرې کړي، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خواند وکړ که نه؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ هم لا ډکې زوره ور. غفار جان بل سیګریټ هم ول ډکا
زور ډکې یال دان نه ناستانی را ډکې
ونه ساره ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکا
کومه سندره
تاسو چوب شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
د سپی غپا چې دی بابا، تو فکر کوي چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې کا
دې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
خیر
دے خو کور تزب
په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه باسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولی دی، ناکه خاندي.
بس حاجی صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دی پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا یې چېرته موټر ونه وهي.
وایي نه ساره، ورشه سیګریټای موږ پې ووهه، کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي. یار بیخی مو ډېر وخندل، په دا یو کال والا کدومره خندل.
نه ځوانانو، سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سیګریټ پې ووه.
بس نورې څه کوې؟ ډېر بویاره ساعت په خدای تېر شو.
هو ساعت خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوندې اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاس ولې تړلی دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلی؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایه چې عادي بنډار و. تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی و؟
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایه چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درنه جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرئ.
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات کړه.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټۍ خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدی. زه سار له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شي او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مجنونیا ملیلاشا میدا تاویگا جانان پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملیلاشا میدا تاویگا جانان پانا تاشا زستاین تاز ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاز ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 جانا بانا تاشا مینا مینا راشا مجنون یو ملیلاشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا مینا مینا راشا Pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha pamina mina rasha